کبان په ډیرو سختي سره تر لاسه کی لایسنس او څلور زره څلوېش ایروز ما مساری پر اعلی لټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دوه کاله ته د دوري کې ناکام شوم، یو کاله ته عملي کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پورې مې څلور ورځې نیم زره ایروز تر اوسه مصرف شوي دي. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دي.
په جرمنی کې میشت یو شمیر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته او وړ دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمنی په یو کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې وینې غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ما ته کورس نه و راکړی وي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ما ته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لر ده او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لوي، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلاوطنو په پارلمان کې د خلکو استازی شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو غوښتي ول چې نوي راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابره کړي. بل لور ته په اروپایي هېوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هېوادونو کې د هوساینې سیسټمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوي دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي وو اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هېوادونه نو ته د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هېوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زونتاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 15,500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سې شنبې د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1,900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هېواد د منلو ژمنه کړې ده.
اوریدونکو بیا هم پاتې کیږو. په جرمنی کې د جرمنی حکومت د یو اسلام پالې ټولنې فعالیت منع کړ. جزئیات له سلطان محمد سرور اور.
د جرمنی کورنیو چارو وزارت وایي د یو اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونو وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خپرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2024 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لار اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړاوه، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوي او اکثر فعالیت یې آنلاین وو. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشال دیموکرات ګوند څخه دی د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دي چې یو خطرناکه فعاله اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیځ هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر د خپل هیواد د انرژي سرچینو د ساتنې لپاره د لازیاتو نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه. ولادیمیر زلنسکي پرون چهار شنبه له کیف څخه په ویډیوي پیغام کې ویل چې د روسیې له بریدونو د هوایي دفاع او د انرژي سیستمونو ساتنه د لویو لومړیتوبونو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکرين کې د روسیې ناموجه یرغل څلورم ژمي ته داخليږي او د روسیې پوځ په سیستماتیک ډول د اوکرين د برېښنا فابریکې او سبسټیشنونو باندې بمباري کوي.
لا خبرونو ور اخوا
د بيپولي خبريالانو سازمان ارسف وای طالبان په افغانستان کې خبريالانو نه د جبري اعترافونو په خستلو او د ویرې فضا په رامستکولو سره دوی زپی او د بیان ازادي لستونز سره مخامخ وي. د دې سازمان اندېښنو ته په دې راپور کې کتنه شوه.
د بيپولي خبريالانو سازمان ار اس اف وای د افغان خبريالانو ترنیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خبرول د طالبانو لولوري د افغان خبريالانو د سپکاوي نوې تاکتیک او د خبريالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. دغه سازمان د نومبر په څلورم په یو اعلامیه کې د افغان خبريال مهدي انصاري جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبريالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډارولو د ستراتیژي یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤلی سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبريالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړوستل شوي دي. یوې افغان خبريالې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبريالې یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ملګوله.
یو بل افغان خبريال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستې. داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کاوه. ار اس اف ویلي له مهدي انصاري پرته حامد فرهادي ابوذر سارم سرپولي محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبري اعلان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي بیا بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دو نور خبري اعلان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوي او په زور اعتراف کولو ته اړستل شوي. ار اس اف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدي انصاري او نورو افغان خبريالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبريال مهدي انصاري د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدي انصاري ویډیو خبره کړه چې هغه په کې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي. خود خبري اعلان هم لاته ډو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لولموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبري اعلان د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبري اعلان نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپون کې پالیسي یو برخه بولی. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي. د افغانستان خبريالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبريالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبريالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
شرط آزاد باشن.
د بيپولي خبريالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لکه لګي اوسل 15 خبريالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له اوسل اتیا هیوادونو څخه په اوسل 15 مقام کې دی. که څنګه د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت پرانا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبريال د رسنیس کار لامل نه دی ول شوی. حدودوی د ایدا تل د خبري اعلان او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلې یو په افغانستان ورزو پاکستان ته هلته هم د میشت افغان خبريالانو د وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوې دي او ویل شوی چې دغه ته افغان خبريالان له ستونزو ننګونو او سپکونکو چلندونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
وای پاکستانی پولیس لدوی ویزه غوړي داسې مهال چې په خبره د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتې افغان خبريالې د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
گفتن که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلو تمر کرده چه موگ افغانان سر ده هیچ دول معامله لکه دو گر کرده کول یا ده پیسو بدله ول نکوی. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ کې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست دشت گذار تا نمیده چونو اینا میگم شما غیر قانونی سی
لکور به هر هیچ و تلیه نشو زکه و ایتاس و نقانون هی دیو رزو که خوبیشی کور که بندیانی و دا چه ده دوارو هیوادونو ترمز علی که ترینگلی شوی پا مکدوالو سخت فشارونا راوستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا بریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستنه پا پاره دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدونه وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړ لوريو د پلاو ترمنځ تلوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان داسې مهال له خپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو تر ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبريالانو سازمان RSF او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
د آزادۍ میلمه
سلامونه،
زه احمد تکلیم. مصطفی سالک به لشکره د هواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړي دي. خو سالک ته پاملرنه سکال ورسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له درېو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلان د کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې درېو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناوه او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کاله مخکې زیږېدلی یم، نو را باندې غلام مصطفی نومیښی و. او سالک زما د پلار تخلص و، هغه صوفي و، خانقاه یې درلوده. هره جمعه به ورته 150-200-300 کسان د صحبت دپاره راتلل، نو دغه تخلص د هغه تخلص و. زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی و. نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې و هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی و او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کوله او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم، دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمباری شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو، ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو، نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ، او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی، نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د امارې لیسې نه په 1979 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم، په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په وحدت اخبار کې خپرېدې.
پریشان
داوځو
د لیکنو باندې مو وروسته بیا هم خبرې کوو، او دا به هم له تاسو واورو سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکي هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره و. خو اوس لطفا دا راته ووایا سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو له هم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره و، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
د مهاجرت اثر خو ډېر و، ځکه چې که زه په وطن کې ښایي په دې کچه باندې شاعري ما نه وکړم. په د کډوالۍ په وخت کې وکړه، د کډوالۍ په وخت کې خو یو دا و چې مونږ کړېدو، مونږ ډېر محرومیت احساسو. د وطن احساس ور سره زموږ وطن په ډېرو بدو شرایطو کې و، نو دغه محرومیت او دغه چې زموږ په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بل دا ده چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. په پښتونخوا کې زمونږ کلاسیک زرین دور که وګورئ، هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې و ټول هلته تیر شوي وو. په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و، هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وې چې هغوی به هره اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته ویل، مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډو کې ما ګډون کوم. پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه، او دالته پېښور کې ملګري پوره کړې وه. داوه نظریه و چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحل لیکونکو مرکه وه، هغوی سره مې رابطه پیدا شوه. بهمانه د دې جرګه وه، دغسې د ترقي پسندو غونډې وې. دې ټولو ته به زه تللم، وروسته بیا به افغانه د دې بهیر هم جوړ شو. نو په دغلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد به هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره م کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي. دا مې د پېښورۍ وویلې. خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه، په هلته په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجمالان، لکه عبدالله پایکار، لکه نورو، دوی چې کله شاعري وکړه پېښوریان ومنل چې اوس د افغانیت د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده. اوس په شاعرۍ کې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر وکړ. بل دا دی چې هلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه، چې د اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول. دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کې مې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ. دغسې د نوي نوو ژانرونو سره آشنا شو. ناول مو پېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل. نو د کډوالۍ اثر چې دا ډېر ژور زمونږ په ادب باندې.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړي. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب، چې د ځلاند فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبی بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولئ چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوی، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست، او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر لویه خبره ده. دا جایزه چې په تېرو کلونو کې مو ورکړل شوې ده، زما په فکر باندې داسې کسانو ته ورکړل شوې ده چې هغه ډېر لوی نمونه دي. ما ته چې څومره په یاد دي، یو کال کاروان صاحب ته ورکړل شو چې کاروان صاحب د معاصر شعر او د معاصر ادب ډېر لوی نوم دی، ډېره لویه حواله ده د ادب، هغوی ته ورکړل شوه. بل کال ساحل صاحب ته تېر کال ورکړل شوی وه. ساحل صاحب هم داسې یو شاعر دی چې هغه ما ورته یو کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري ډالۍ، په دې باندې فرمې ده لیکلې وه چې ساحل صاحب ته ډالۍ چې ساحل زمونږ د هر ارمان ترجمانی کړې ده. نو داسې یو شاعر ته ورکړل، سکه ما ته راکړه، زه م په هغه کتار کې راغلم. نو دا زما د پاره یوه ډېره لویه خبره وه. او کوم کارونه چې ما کړي وو، نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم ما د هغې قدردانۍ جنید بنسټ وکړه، او بیا ما ته نوي انرژي راکړه چې بیا خپل ادبي کارونو ته مخه کړمه او یو څه ولیکمه. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شومه، زه ودومه زه ودومه چې راویښ شمه، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه. نو ما ویل داسې به څه شي زمونږ په ژوند کې ګرځي، څه دي چې داسې پارله پسې مبارکیان مې راته راکوي. راته ویلې چې د جنید بنسټ کلنۍ جایزه ستا په نوم کړې ده. نو خدای شته ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ما ورته ویل دا خو ډېره لویه خبره وه، د خوبه به دې ورته راویښ کړی وم چې راته به دې ویلي وو. وایما وایما چې زه پخپله راپاڅېږي، نو زه درته به ووایم زه هم ډېر خوشحاله شوم، زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله شوه. او هغه کارونه چې ما د نظر د نظم او د نثر په برخه کې کړي دي، بېلابېل کارونه دي. یو قسم زه پوه شوم چې دا کارونه بې ارزښته نه دي. مونږ خو داسې ګرله چې زمونږ دې کارونو ته به څوک په درنه سترګه ګوري یا به نه ګوري. خو جنید بنسټ دا احساس راکړ چې نه، زه یو څه یم، یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم.
یو شعر مو د اوس چمتو لري راته وی وایاست، بیا به نورو خبرو ته بیا هم دوام ورکو.
ښه، یو غزل به درته ووایم. دا نوي غزلونه خو مو چې ما کوم لیکلي هغه په فیسبوک کې دي، ما سره نقل نشته. خو د کتاب نه به درته یو غزل ووایم چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی، لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دی، لاس کې تسبیح دی او په غاله کې زینار پاتې دی، توبې به مري او مې کده به بس د امن کور وي، توبې به مري او مې کده به بس د امن کور وي، چې د تقوا په وینو لاندې لا بهار پاتې دی، په خوله کې نه وایي مچري ګریوان چغې وهي، په خوله کې نه وایي مچري ګریوان چغې وهي، چې د جانان او د رقیب تر منځ تار پاتې دی، مای بیګا زلف له مخه اړولي خدای ګو، مای بیګا زلف له مخه اړولي خدای ګو، د حیا نوري لا تر اوسه پر رخسار پاتې دی، ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل، ستوري مجنون د پلوشو په ژبه داسې ویل، ښکلی هغه دی چې د مینې پر مدار پاتې دی، یو لمن کاڼي لري اوس هغه جلوې نه لري، یو لمن کاڼي لري اوس هغه جلوې نه لري، هغه د تور غوندې جانان لکه کوهسار پاتې دی، نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي، نه مې د سترګو اوښکې پاتې نه ګلونه نیسي، ګرانې نظر مې لکه تش مزی د هار پاتې دی. دا یو غزل و.
ډیر اعلی، ډیر ښایسته غزل و. په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې وه چې ستاسو د پلار اثر، تاسو ویل چې دی په طریقت کې و، د صوفیانو په طریقت کې و، په دې غزل کې هغه اثر ښکاري، ما ته لږ ښکاره شو، نو تاسو به یې هغه حقیقت ووایاست چې څومره د پلار طریقت ستاسو په مجموع کې په شاعرۍ او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود؟
زما د پلار ژوند او شاعری زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی. مونږ ورونه چې وو پنځه ورونه یو ماشاءالله، او زه چې وم زه د خانقاه خادم وم، نو دا څومره ورونه به راتلل خانقاه ته، خدمت زما په غاړه وو، په لاسونو یې اوبه ور واچوه او ډوډۍ ورته راوړو، دغسې په دې خانقاه کې به کتاب فانی کېده، سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم ویل کېده، پښتو کتاب یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده، خو فارسی کتابونه په کې ډېر لوستل کېدل، مثنوي لوستل کېده، د عطار کلیات لوستل کېده، شورش لوستل کېده، دغسې د نورو شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کېده، دغه کتابونه لوستل کېده او دا به تشریح کېده. زما د اغادبي دغه چې وو اغادبي اولنی پوهنځی او ښوونځی چې وو هغه همدغه خانقاه وه، چې زه په شعر پوه شوم، د شعر په باریکیو پوه شوم او په تصوف پوه شوم. نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی. دغه پسرلي صاحب خدای دې وبخښي، هغه چې د تاوس په بڼکه باندې کومه سریزه لیکلې ده، هغه هم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی. داسې تقسیم الحق کاکا خیل یادونه کړې ده او لیکلي دي چې د فالج په شعر باندې د تصوف رنګ ډېر غالب دی، ځکه چې دا تصوف په کور کې لوی شوی دی، او دا د کور خبرې ځکه کړې ده چې تقسیم الحق کاکا خیل په پوهنتون کې، په دعوت الجهاد پوهنتون کې زما استاد و، زین پېژندم او زما د پلار خبرې مې اورېدلې وې. ډېر عجیبه وه چې دا تقسیم الحق کاکا خیل به په تلویزیون کې راته، په تلویزیون کې به غږېده، نو هغه خو صوفي و، د کاکا سیند نوسی و. یو ورځ زما پلار په تلویزیون د دغه خبرې واورېدې، نو دا خو ډېر لچا سړی دی، ما ورته وویل دا زما استاد دی. بیا په بوټ کې زما پلار ور سره مخ شوی و، نو بیا تقسیم الحق کاکا خیل یې ودرولې، ورته ویلې وو چې دعا راته وکړه. هغه ورته ویلې وو چې زه خو د کاکا سیند نوسیم چې څوک ته رالي کې دعا نه کوم، ته ما ته دعا وکړه، زه به تا ته دعا وکړم. دواړو لاسونه جګ کړي وو او یو بل ته دعا کړې وه، دعا یې چکړې وه چې سبا پوهنتون کې د لیلی نه پوهنتون ته لاړم. تقسیم الحق کاکا خیل راته ویل چې ستا پلار مې ولید، زه حیران شوم چې زما پلار یې چېرته ولید، وایي دغسې خبره وه. بیا مې چې پلار وفات شو، تقسیم الحق کاکا خیل نوي کلي ته د هغې د فاتحې ته راغې، د نورو استادانو او شاګردانو سره. نو زما په شعر و شاعرۍ کې د تصوف رنګ شته دی، او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم، دا به هم څنګه وي، خو هغه اثر یې راباندې شته دی، او زما په شاعری کې د شدید شعرونو دی چې هغه د وحدت الوجود او عادت شهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي. حافظه دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ووایم، خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژور اغېزه کړې ده. او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د ملخ ښکاري، تړلې سترګې خو د ښکاري، سرابي حسنه زه دې څه وګڼم چې جل وهلو ته اوبه ښکاري. دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته وویل چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم. ورته ویل ولې وایي د دې دا غزل مې چې ولوستل زه د څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته، نور به دا مخکې ځي. بیا د هغې نه وروسته مې پلار خپله شاعري چاپ کول پرېښود او زما شاعري چاپ تاټوله سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده. د پلار مو کتابونه پاتې دي آثار چې چاپ شوي دي، هغه راته ووایاست لطفا.
یو د شاعرۍ یوه ټولګه ده، بس یو کار شو چې هغه د نثر لیکلم لرو، د شاعرۍ ټولګه درلوده، دا ټول په خانقاه کې وو. خو یوه تراژیدي دا پېښه شوه، دا زمونږ پښتانه مجیبه خلک دي. نو کله چې زما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د پېښور نه راغلم ننګرهار ته خپل کلي ته چپیار ته د پلار د جنازې سره. هلته د ده کتابونه او د ده اثار چې وو په خانقاه کې وو، نو دا مریدان چې وو د تبرک دپاره دا ټول هر څه هغه کوټه کې چې هر څه وو که کتابونه وو که جنمازونه وو که د ده خپل اثار وو دا ټولې وړي وو دا ټولې وړي وو او هېڅ م نه پرېښي. نو هغه چې بیا ما کوشش وکړه چا را ترانه کړل یو څه شعرونه یې ما پیدا کړل او هغه مې په کتابچه کې ولیکل. یو نظم دی چې مثلا چې اخر اوزر سکاره سره مصلحت وکړه د دینداره سره دلته په مونږ کربلا جوړه ده، کور په کور سخت او ویلا جوړه ده، زاړه ځوانان زمونږ تباه شول، ښځې او نر واړه فنا شول، سپېره په خاورو ماشومان ژاړي. دغسې اوس راته پرمیادېږي نظم یو غزلې وي، دغه چې غزلې پسې لیکلې وي یو شعر یې درته اوس داسې را ته رایاد شي چې دا د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی وو چې چالا سر کې نیولی او چالا سو په سری شه میدان د امتحان محبوبا ورته کتل. نو د شاعري ښه شاعري وه او دغه وه. نو ما سره دغه نه شته، خو یو د افغانستان زاړه کلکشنونه چې دي د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده، هغه مجلو کې شعرونه شته دی، نثرونه شته دی، لیکنې شته دی. دغسې درې ګونه اتحاد چې وو د مجددي صاحب او د پیر صاحب او د مولوي محمد نبي، د هغوی په مجلو کې په کلکشنونو کې آثار شته دی او یو څه شعرونه زما سره هم شته دی. د کتاب په بڼه آثار نه دي چاپ شوي، نه په مجلو او اخبارونو کې چاپ شوي دي او کتابي بڼه باندې څه نه دي چاپ شوي.
ډېره زیاته مننه. ستاسو کتابونه څو چاپ دي؟ النصر نظم طول راته وایست لطفا.
نصر طول چوار لست کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڼه کا سندریزي چینی توري ستوري او غنی په کچکول کې دا څلور د شاعرۍ ټولګي دي چې دا ټولې بیا په یوه ټولګه کې چاپ شوي دي. سپرلې په خال کې نومېږي. دغسې په څېړنه کې د افغانستان پښتو معاصر شعر دی، دغسې د مولانا جلال الدین رومي بلخي سمر رومي د ژوند دوام په اړه یو کتاب دی، دغسې د نفت په اړه منشور دی، دغسې د نفت په اړه یو بل کتاب دی د څاڅکي تر سپل، دغسې مرمرین توري د تحقیقي مقالو یوه ټولګه ده، دغسې د نثر یو کتاب دی چې د اوښکو مسکا نومېږي، ناول مې پاتې شه باران نومېږي. نو د تیارې او رڼاګانې یو بل کتاب دی چې په هغې کې د ماخزان او د خیرالبیان مقایسه شوې ده. نو دغه څوارلس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول خپاره شوي دي. او یو کتاب ناچار را سره دې چې خبرې خبرې نمی دي د حمزه شینواری پاړه باندې د هغه پاړه مقالی او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای خبرې مو پکړې وای، مګر دې مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی، نو په دې خاطر ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره، د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پېښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره تاسو یو ځای دی یوې کوچنۍ انفرادي ټولنې جوړول وو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار. دا درې شاعران تاسو د افغان ادبي بهیر له لومړنیو بنسټ خودونکو له ډلې وی، او بیل غستاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم هغه وخت هم ډیره مشهوره و. زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده، په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول به مو، په دې باب را ته خبرې وکي.
دا دیوالی خو بس قدرت منظوره و ده چې دوه شو چې د پیښور پښتو ادبي جرګې په یوه غونډه کې مشاعره و. په هغه مشاعره کې ما غزل ویلې، نو محمد عابد چې خبر شو چې زم افغان ما، نو را نږدې شو راته وویلې چې زم افغان ما، او باز محمد عابد پېژندل راته وویلې چې په صدر کې زه د سګرټو ګاډی مې بیا سر صدر کې هلته راشه. بیا د باز محمد عابد ته ورغلم، اول د باز محمد عابد سره آشنا شوم، بیا ما باز محمد عابد لو د قلندر مومند صاحب لیکونکو مرکې ته، بیا باز محمد عابد لاړ کاروان صاحب ته، دا کاروان صاحب راغی، نثار صاحب هم صدر راغی، موږ ملګری شو. دا ملګرتیا داسې وه چې په هغه وخت کې مون با چې څه کار درلوده خو هر څوک به په یو کار پسې دغه ولالهند او یو دند او یو دیسه درلوده. د هغې نه وروسته به مونږ را ټولېدو په صدر کې یو هوټل، په هغه هوټل کې به ناستو، یو بل ته به م شعرونه ویلې، یو بل ته به م خپل نثري لیکنې لوستې، او په هغې باندې م خبرې کولې. دا داسې وخت و چې مونږ بېشي داسې شوي وو چې فنا فی الادب شوي وو، بله خبره زمونږ نه وه بغیر د ادب نه، بغیر د شاعرۍ نه. او دغه ورځ مونږ تېره کړه په هوټل کې، بیا چې ماښام به شو نو داسې نه بېلېدو سره چې هر څوک خپل کور ته لاړ شي. ماښام به م پرېکړه وکړه چې نن به نثار صاحب سره ځو، نن به عابد صاحب سره ځو، نن به د کاروان صاحب کوټې ته ځو، نن به زما ځای ته ځو. لا ورولته به م بیا د شپې تر ناوخته پورې همدغه خبرې کولې، کتابونه به م لوسته او خپله شاعري به م کوله او نور کتابونه به م لوسته. مثلا داسې به م کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پرې باندې خبرې کوو. دغسې به م د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به م یو یو فصل لوسته. نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصرو شاعرانو کتابونه دا به م لوستل، په دې به م خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بېخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه و لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علت و چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه. کاروان صاحب چینار خبرې کوي، دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله، ما د تعوض بڑکه ولیکله، نثار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه و چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلی صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ، چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ. په پېښور کې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کې څانګې پرانیستل شوې، او اوس هم په کابل په کابل کې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغه دورې همدغه تاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي درته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو ددغه دورې ډېر دي او کتاب مې مخته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل تېنه ویل. خو بس زه به د تعوض بله کره روان وم چې هر پلار دغه تېنه را واوړي د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کې مې خیالونه د پرهر په سر، پیغلې دي راغونډې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر. ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، ته راته مسکۍ شوې زه په خلاص شوم، پاتې نو پښتو شوه شکر سر په سر. سر مات نکړ غرور خزم مغرور نشم، مات نکړ غرور خزم مغرور نشم، لاین غزیدلې د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په دا ورستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپل ناول یا ناولونو په باب هم را ته وایست.
ناول خو ما یو ناول لیکل دی پاتې شباران دی نومېږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه. او په افغانستان کې چې کومې راډیوګانې پښتون خپرې، هر یوې راډیو که هغه په کابل کې دي که په هغه ونه که هغه په ولایتونو کې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و. په کال سې دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویل چې ته خو شاعري کوې، نثر دې ښه دی، یو ناول به لیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به هم خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شو ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دې ولیکم ستا په نوم دې چاپ کړم. وایي زه صحیح دې ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته په منځ کې وده شوی یم، نور په یوه ناسته کې مې لیکلی دی. ناول خو ولیکل شو، دا خبر په تا باندې لیکل زه خو یې نه اخلم. بیا مجبور شوم په خپل نوم چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کې ولاړ دی او رڼا کوي، دا مې یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې لږ دویمه برخه ولیکه، او که دویمه برخه لیکل وغواړم دویمه برخه هم لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کار یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه. که د خدای رضا وه او زما صحت ښه لږ ناروغه یم، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکم او یا به نور ناولونه هم لیکم. دا ناول تر اوسه پورې همدا یو صرف همدا یو ناول دی پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمه و. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني ادب
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د آزادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 21 12 شپږ 40 01.